द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीवा रेडियो दे
ګرانوردونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دیو دا نن د کال 2022 د دسمبر د میاشتې 28 نیټه او د نهه سه شنبه ورځ ده. د وایس اف امریکا دیو په نیم ساعته خبری خبرونه کې درته زه ارباب محمود علی هرکلی وایم. لومبه ستاسو پام را ګرځو د اوس وخت د خبرونو سرټکو ته. د پاکستان وزیر اعظم یا شهباز شریف د ڈی ای خان د سفر په وخت اوویل دي چې په هیواد کې د ترهګرۍ د مخ په زیاتېدونکو پیښو او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره به د قومي سلامتیا د شورا غونډه زر تر زره رابلي او دا چې د سیمې د ترقۍ او خوشحالۍ لپاره هم ګامونه پورته کوي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بلوچستان د بادینی پوله هم د اوږدې مودې د بند وروسته د خلکو د تګ راتګ لپاره خلاصه کړل شوې ده. او د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلدی چې د جرمونو له نړیوالې محکمې یې غوښتي چې له ښځو سره د جنسیت له مخې د طالبانو د چلند او زورونې په اړه غور وکړي. بلې خوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو چارواکي د طالبانو د مشرانو سره د لیدنې په مهال د طالبانو غوښتي د ښځو په اړه وروستۍ پریکړه دې واپس واخلي. او وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف تیر ورځ په ڈی ای خان کې یوې غونډې ته ویلي دي چې په وروستو کې د هیواد دننه د ترهګرۍ پیښې سیوا شوې دي، ځکه دوی په هیواد کې د ترهګرۍ د پیښو د مخنیوي او د ترهګرۍ خلاف د کوټلي تګلارې خپلولو لپاره ډېر زر د قومي سلامتیا د شورا غونډه کوي. وزیر اعظم په سیمه کې د ترقیاتي کارونو جاج هم اخیستلی دی او ویلي دي چې د سی پیک د مغربي لارې د پراختیا په ګډون د سیمې د ترقۍ لپاره به یو شمېر منصوبې شروع کوي. دوی په تیرو سیلابونو کې د اغیزمن شوو خلکو د بیا بحالۍ د ګامونو په اړه د خیبر پښتونخوا په حکومت نیوکې وکړې او زیاته کړه چې د دوی حکومت په دغو اغیزمنو خلکو سره د بحالۍ ګامونه ګړندي کوي. وړاندې د خیبر پښتونخوا چارواکو ویلي دي چې مرکزي حکومت صوبې ته خپلې پیسې نه ورکوي. وزیر اعظم شهباز شریف چې په کوم وخت د سیمې سفر کولو هم په دغه وخت د شمالي وزیرستان خلکو احتجاج کوو او دوی د ترهګرۍ خلاف په تیرو عملیاتو کې د خپلو ړنګ شوو کورونو د تاوان غوښتنې کولې. د دوی دغه احتجاج د تیرو څو ورځو راهیسې دوام لري او وایي که غوښتنې یې ونه منل شوې نو اسلام آباد او پینډۍ ته به احتجاج ویوسي. حکومت وایي د دغو سیمو ځپلو شوو ځینو خلکو ته تاوان ورکړل شوی او نورو ته به هم ډېر زر معاوضه ورکړل شي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ وایي د جرمونو له نړیوالې محکمې یا غوښتي چې له ښځو سره د جنسیت له مخې د طالبانو د چلند او زورونې په اړه غور وکړي. د طالبانو د اقتصاد وزارت د شنبه په ورځ د یو مکتوب له لارې ښځې په داخلي او بهرني غیر دولتي موسسو کې له کار کولو منع کړي. د دې څو ورځې وړاندې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د افغانستان ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته امر کړی وو چې د نجونو زده کړې وځنډوي. هغلی بینټ وایي پر ښځو او نجونو باندې د طالبانو بندیزونه د بشري حقونو څخه سرغړونه ده او خبرداری یې وکړو چې دغه موضوع په جدي ډول تعقیبوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د امداد دفتر یوناما نگران مشر د دوشنبه په ورځ په طالبانو غږ کړی چې په غیر دولتي ادارو یعنی این جی اوز کې د زنانه کارکوونکو په کار باندې لګول شوی بندیز بیرته لرې کړي. یونما په یو بیان کې ویلي چې اوس مهال د میلیونونو په شمیر کې افغانان بشري مرستو ته ضرورت لري او د لارې کې د خنډونو لرې کول ضروري دي. یونما په خبرپاڼه کې ویلي دي چې د دې دفتر نگران رمیز الکباروف د ګل یا دوشنبه په ورځ د طالبانو د اقتصاد وزیر محمد حنیف سره په کابل کې لیدلی چې طالبان د خزینه کارکوونکو په اړه د خپلې تګلارې بدلولو ته وهڅوي. پس د هغه چې طالبانو په افغانستان کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز ولګولو، تر اوسه دې ته په غبرګون کې لږ تر لږه څلورو خارجي موسسو خپل کارونه بند کړي. طالبان دعوه کوي چې ګنې په بارنو امدادي ادارو کې کارکوونکو افغان ښځو د اسلامي حجاب خیال نه ساتلو. د روسیې دولتي خبری ادارې تاس سره خبرو کې د روس مرستیال وزیر اعظم الکساندر نواک ویلي روس کولی شي چې د منځنی آسیا د بنیادي اډانه کارولو د لارې او یا د ایران له خورې سره افغانستان او پاکستان ته د قدرتي ګیس صادرات وکړي. د دسمبر په 15 نیټه د پاکستان د پټرولیم مرستیال وزیر مصدق ملک ویلي وو چې د قدرتي مایا ګیس د وارداتو لپاره د روس له خصوصي شرکتونو سره خبرې روانې دي. هغه زیاته کړې وه چې اسلام آباد ایل این جی د روس دولتي قدرتي مایا ګیس تولیدونکو سره همکار کوي. مصدق ملک ویلی وو چې له ماسکو سره د پایپ لاین د پروژې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. سیډونکو وای پاکستان دا وخت ارزان انرژي ته سخته اړتیا لري، ولې چې د هواد د قدرتي ګیس زیرمې په تیزه سره په کمیدو دي. د سیډونکو وینا ده چې د روس نه د ټاپي ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ګیس پایپ لاین نه که ورته ارزان ګیس ترلاسه شي نو دا به ټوله سیمه کې خوشحالي راولي، خو د دې عملي کولو کې غټې ستونزې دي چې پکې د افغانستان حالات د ټولو غټه ستونزه ده. د وایس آف امریکا دی وسره خبرو کې خبریال او سیډونکو مهتاب حیدر وای د ایران د لارې خدا ممکن نه دا، ولې چې په ایران بندیزونه دي او د ترکمنستان نه پایپ لاین به د افغانستان نه تیریږي. نوموړي وویل پاکستان غواړي چې ارزان ګیس ترلاسه کړي، خو دې کې عملي مسلې دي او دا به کتل وي چې دواړه هیوادونه یې څنګه کابو مومي. د امریکا، روس، سعودي عربستان او استرالیا هم په پاکستان کې خپل وګړو ته د ویښ بیدار اوسېدو غږ کړی. په پاکستان کې مخ په زیاتېدونکي د ترهګرۍ په پیښو کې یو شمېر کسان وژلي یا ژوبل شوي دي. څو ورځې وړاندې په اسلام آباد کې د پولیسو د خوا د یو مشکوک ګاډي په ودرولو سره په ګاډي کې څور تن ځان په چاودېدونکو موادو سره الوزولی وو. د نایجیریا په شمال ختیځ کې دفاعي چارواکي وایي د بوکو حرام ترهګرې ډلې اورپکو په یوې نښته کې اتلس شپانه وژلي او د هغوی څاروي یې له ځان سره وړي دي. د ځاني دفاع د ملیشو مشر بابا کوراکالو وویل چې شپانو په لومړي سر کې مقاومت وکړه، خو برید کوونکي ډېر او په ښه وسلو سنبال وو.
د وایس آف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس آف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس آف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په هیواد کې د ترهګرۍ د پیښو په سیوا کېدلو تشویش څرګند کړی او ویلي دي چې په دې اړه به ډېر زر د قومي سلامتیا د شورا غونډه رابلي. بلې خوا په شمالي وزیرستان کې د تاوان دپاره د خلکو احتجاج دوام لري. په دې اړه د سیمینا د ډیوا خبریال عدنان بیټنی وروستی تفصیل د ډیوا همکار اشفاق مومن سره شریک کړی وو. اوریدو ته یستاسو پام راګرځو.
سفر پر مهال دی په دې صبح خصوصا په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې پر روانه نقلاري تشویش څرګندونه وکړه او وی ویل چې په راتلونکو څو ورځو کې د قومي سلامتیا غونډه راغواړي او په هغه کې به دغه خبره تکراریږي او په هغه کې به فیصله کولی شي چې دغه هیواد کې چې کومه ترهګري خطر ده دا په مکمل طور باندې ختم کړل شي. هغه دا خبره په داسې حال وکړه چې د روانه اونۍ په بنو لکی مروت، جنوبی او شمالي وزیرستان ترڅنګ بلوچستان صوبه کې هم په امنیتي عسکرو وسلوال بدنه شوې دي او په دې کې د پوځي افسرانو په ګډون ګڼ شمېر امنیتي عسکرو ته مرګ ژوبلې اړولې دي. هم دې سره د پاکستان وزیر اعظم بیا په اسماعیل خان سیمه کې یو شمېر ترقیاتي پروژې هم اعلان کړې چې په هغه کې د سیپیک مغربي روټ شکم ته ویلې کېږي. په هغه کې 50 کیلومتره پراختیا او ویلې دي. دغه سي په اسماعیل خان کې سړکونه، کالجونه او ورسره چې کوم هوایي ډګر دی دغه جوړولو ژمنې هم کړې دي او دوی ویلي دي چې تیرشوی حکومت چې وو هغه معیشت ته زیات نقصان ورسولی او د اوسنۍ حکومت کوشش کوي چې هغه دغه معیشت ته هغه بحال کړي. دغه سي په ملک کې په ګرانۍ باندې هم خبرې کړې دي او ویلي دي چې په یوکرین کې جګړې له امله دلته چې کوم د شهیدو بای دي هغه هم یا په نړیواله کچه کوم شهیدو بای دي هغه هم څه شوي دي او دینه علاوه دغه هم ویل چې سلابونه د امیر نارضې دیس ارب ډالر نقصان اوسته دي او دغه نقصان پوره کولو لپاره دوی تر اوسه پورې 90 ارب روپۍ چې دي هغه مصرف کړي دي.
صحیح. دا دن بیٹے سے وزیرستان کے ہم خلق و احتجاج کرے دے تور بیرغون اور سوید لے کی گی کپتے اڑا باندے دڑی وقتون کے اردن کے خبر کے چی دا خلق و احتجاج وہ لکڑے و غختنے سوئے
دا کډوال دی کم چې د ضرب اعظم عملیاتو له امله به کورشي وو او د تاړو چې د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه ظفر ټاون علاقې سره دی کم د میرانشاه مخه هغه مخه تناستي په دې کې د هر عمر کسان شامل دي او په لاسونو کې تور بیرغونه او ورسره بیرغونه هم پورته کړی دي او د غوښتنه کوي چې په هغه کډوالې کې شدید تجربه مرکز ترلاسه کړي چې په هغه باندې کډوالې کې مشکلات راټیټېدل هغه له تیرو وو میاشتو راځي بند کړی شوی دي. بل طرف دی ته ویل کې تاسو خپل علاقې ته بیرته واپس لاړ شئ نو دې ځای وایي چې د دې کومه علاقه وه په هغه باندې سرکاري ودانې، سړکونه، کالجونه او هسپتالونه جوړ شوي دي او دوی هلته په علاقه کې د استوب نزاین لري نو یو طرف ته دوی پسې مرستې راوړل شوي بل طرف ته دوی ته واپسې ویل کېږي. په داسې حالات کې دوی په خپل علاقه کې کور نه لري او دوی غوښتنه کولی چې دوی صرف یوازنۍ دغه غوښتنې دي چې یو خدای په شکر کډوال وي کم کډوالو سره کېدون کې مرستې دي هغه دې ورکړل شروع کی او بل د دې په علاقې کې د کورونو تنظیم او ورسره چې د کورونو باندې کوم سرکاري ودانې جوړې شوې دي د دې تاوان دې ورکړل شي د دې تصدیق په خپل تنظیمیا او بیا پی ڈی ایم به هم کوکړو او هغه ول چې په دې حواله باندې های اپ سی نه اعلی کڅه باندې میټینګ شروع دي او زر دې د غستون څخه د بهوار کو کوم ګورو چې دغه کسان تیر شو میا تر سي مسلسل احتجاجي مظاهره کوي او د غشتنه کوي چې دغه مشکل ته د وقتل سیم وزمتا صدا وای چې په 2000 کې هم د خلکو احتجاجي مظاهره کړې وي او هغه وروسته سبي او سبي حکومت دې سره عملي و چې کوم د خلکو د ځمکې قیمت ته هغه به 1500 روپۍ ورکړل کیږي او چې کوم د دکانونو ودانې وي د هغه ایوي ولرې 300 روپۍ ورکړل کیږي نو موږ ګورو چې دلته کوم دکانداران تاجران دې هغه ته خدا مرست ورکول شروع شوي دي او چې کوم دغه د ځمکې مالکان دې نو اوس پر د خلکو احتجاجونه کوي او دې دغه مرستې چې دي هغه نه ورکړل کیږي
که تاسو د وی او ای دی وخت پرونی په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو نشئ اوریدلی نو په لاندنی او لندو سپو یا شارټ ویوز د وی او ای دی وا رادیو خبرونه په اسانه توګه اوریدلی شئ. د پاکستان په وخت د سهار شپږ بجو نه تر 9 بجو پورې خبرونه په 1400 کیلو هرتز 1530 او 1230 کیلو هرتز اوریدلی شئ. او د مخم اتو بجونه تر لسو پری په منځنۍ سپو په ازمایشي توګه په 1290 شپږ او د مخم نه نیمو بجونه تر لس نیمو پری په 920 اوریدل شي.
دا وایس امریکا جګړه د خیبر پختونخوا د سرخار په خور په بیلابل سیمو کې په روان کال کې د ترهګرۍ پیښو هدفي وژنو ګیس لیکج او نورو پیښو کې د مرګ شوبلې کچا د تیر کال په مقابله کې سخت کال زیاته شوې ده. د یوې شخصي ادارې ایدی فاونډیشن شمیرې ښایي سخت کال څه د پاسه 250 نه زیات کسان د ترهګرۍ په شمول په نورو پیښو کې مړه شوي دي او په سلګونو کسان شوبل شوي هم دي. حکومتي چارواکي وي د ترهګرۍ د مخنیوي هڅې کوي او چیرته هم ترهګر را مخته کیږي دوی یې په خلاف چټک عملیات کوي. په دې اړه تفصیل پیښور کې د ډیوه خبريال فرید شنواری په دې رپورت کې اورو.
په پیښور ښار کې په کال 2022 کې په بمی چودنو هدفي وژنو او نورو بیلابیلو پیښو کې 250 زیات عام خلک او 143 پوری پولیس مړه شوي او 450 پوری ژوبل شوي هم دي. د یوې شخصي ادارې ایدی فاونډیشن د خیبر پختونخوا څنګه چارواکي وایي په پیښور ښار کې د مرګ ژوبلې شرح د کال 2021 په پرتله سه کال زیاته شوې ده. د پیښور یو خبریال او څیړونکی محمود جان بابر وی ویډیو ته وویل د ترهګرۍ پیښې په روان کال کې زیاتې شوې خو وسلوالو پر ضد عملیات په منظمه توګه نه کیږي.
د سره د فرق پریوته دی چې هغه د زمونږ چې کوم سرکاري خلک وو دغه په شابه چې کوم سیاسي خلک ولاړو او مو بره تر لاسه کولو نو هغه د ځل ممکن نه ښکاري داسې لږ په اسانه ده. هغه غټه وجه دا ده چې هغه خپل سیاسي تور باندې تقسیم دي نو لاندې د هغه خراب اثرات راغلي دي. اوس موږ ګورو په خپل پولیس هم هغه رنګ نیغ نه دی ولاړ ځکه چې د دې خیبر پختونخوا کې دا مسله ده چې د دې حکومت دا مسله تر اوسه پورې سنجیده نه ده غسه سیریس نه ده غسه.
د یاد ادارې چارواکي زیاتوي د خلکو د مړینې تر څنګ د ماشومانو او خزو په شمول 12 کسان لا درکه شوي هم دي او ورته څلويخ پورې جسدونه هم میلاو شوي دي. د دې تر څنګ څو ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا پولیس محکمې چارواکو ویلي وو په بیلابیلو ترهګرۍ او پیښو کې 143 پورې پولیس وژل شوي او 114 پورې ژوبل شوي هم دي. هغوی ویلي وو په پختونخوا کې سکال پولیس سره په مقابلو کې 196 ترهګر وژل شوي هم دي. د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرستر محمد علي سیخ په وروستیو کې وی ویډیو ته ویلي وو خیبر پختونخوا حکومت د ترهګرۍ مخنیوي په لړ کې کوټلي ګامونه اوچتوي.
زب بیا د وې ما چې د خیبر پختونخوا حکومت خو الرټ ته خو چوکست ته خو تیار دی د ترهګرۍ د مقابله لپاره هر ورځ د خیبر پختونخوا په حدودو کې چې کومه ترخګری کمې پیښې مخې ته راځي او زمونږ پولیس سره مقابله کوي، زمونږ خلک دي، زمونږ ځوانان دي، دا یو نیم سل کسانو چې کوم شهیدان شوي دي هم د دې خیبر پختونخوا د پولیس ځوانان دي چې چا شهادتونه ورکړي دي. نو دا خبره کول چې مونږ سنجیده نه یو یا مونږ د ترخګری د مخنیوي لپاره کوششونه نه کوو، دا خو ګراوند باندې وګورې نو پته ورته لګي.
په خیبر پختونخوا په خوانی قبایلی سیمه کې د ترهګرۍ پیښې او هدفي وژنې په داسې حال کې زیاتې شوې چې کله نه طالبان په افغانستان کې په واک کې راغلي دي. فرید شینوارای، وایس اف امریکا، دیوا، پیښور.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې په وروستو ورځو کې د تشدد یو شمېر پیښې رامخته شوې دي چې په کې یو شمېر امنیتي غړي وژل شوې دي. په بلوچستان کې د تشدد دا پیښې په داسې وخت کې رامخته شوې دي چې د هیواد په نورو برخو کې په خاص توګه خیبر پختونخوا کې د ترهګرو بریدونه هم سیوا شوې دي. په بلوچستان کې دا بریدونه د چا د خوا شوې او څومره مرګ شوبله یې رامخته کړې ده، په دې اړه په سیمه کې د ډیوا خبریال حفیظ الله شیرانی تفصیل د ډیوا همکار نصر الله سره شریک کړي. اوریدو ته یستاسو پام را ګرځو.
په دغه وروسته یو شپو کې په بلوچستان کې اور بیا د نام نه په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. یوازې په تیرو دوه ورځو کې شاوخوا نه لاسي بمې بریدونه او چاودنې شوي دي چې پکې د پاکستان د فوج د یو کیپټن په شمول شپږ عسکر وژل شوي دي او تر شل زیات تنه پکې ژوبل شوي دي. د پاکستان د فوج د ویادي ادارې ایسیان له لوري یو ورځ وړاندې یو خبری پریس ریلیز جاری کړل شوی یا خبر پاڼه جاری کړل شوی چې په هغه کې دا ویل شوی وو چې د 15 دسمبر یا د یک شنبه په ورځ د بلوچستان د کوهلو په کاهان سیمه کې هلته د وسلوالو پر ضد عملیات کول چې د عملیاتو پر وخت هلته یو آی ای ڈی بم چاودلی چې په نتیجه کې د کیپټن فهد په نامه د آرمی د افیسر ترڅنګ څلور نور د اف سی اسکر چې هلته په هغه وخت عملیاتو کې سره ګډون درلود دا وژل شوی دي. او د دې ترڅنګ هم په دغه ورځ د پوځ د ویاند ادارې اسکر لخوا یو بل بیان هم جاری شوی چې په هغه کې بیا دا ویل شوی وو چې د افغانستان و سرحدي سیمو ته نږدې د ژوب سیلې غم د بلوچستان یو برخه ده، ضلع ده، د ژوب ضلع په سمبازه سیمه کې هلته هم د وسلوالو د دوی په خبره د ترهګرو پر ضد عملیات کول چې ځوابي ډزې شوي دي. په ډزو کې وایي چې یو د اف سي عسکر وژل شوی او هم د پوځ یا د سکیورټي ادارو لخوا چې کوم عملیات روان دي وایي په هغه کې یو ترهګر وژل شوی دی. وایي چې دا عملیات لا هم دوام لري. د دې ترڅنګ په کوټه کې، په خوزدار کې، په نوشکي کې، په هب کې، په دې کې هم پر پولیسو او په بازارونو کې لاسي بمې بریدونه شوي دي چې په کې تر درويست زیاته تنه ټکان شوي دي. په پټه کې چې کوم برید شوی و درې لاسي بمې بریدونه شوي وو، هغه کې د پنځو پولیسو عسکرو په ګډون ټول دولس تنه زخمیان شوي چې یو ماشوم او یو زنان هم پکې و. دا وخت د ټکانو حالت له خطره وتلی شو.
شرعي صاحب، د دغه پیښو ذمواري چا په غاړه اخیستی ده؟
بله، د زیاتره پیښو شاوخوا په دا دوه ورځو کې چې کومې پیښې شوي دي په دې کې نه پیښې دي، په دې کې تر پنځو د زیاتو پیښو ذمواري بلوڅ، بیتون غشتون کې وسلوالې ډلې بی ال ای منلې ده. بی ال ای په بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې فعالیت کوي او د پاکستان د حکومت لخوا څخه او د دې ترڅنګ د امریکا د حکومت لخوا څخه هم بی ال ای ناقانونه دا ګرځول شوی ده. دا د فعالیت کې یو د ذمواري هغه ډلې پر غاړه اخیستي.
ډیر مننه شرانی صاحب تاسو.
د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د پاکستان د بلوچستان ایالت د افغانستان سره د چمن د پولې د خلاصولو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د قلعه سیف الله د بادینی پوله هم د خلکو د تګ راتګ د لپاره خلاص کړل شوی. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ په بلوچستان صوبه کې دویمه غټه تجارتي لار ده. په دې اړه د پاکستان او د افغان طالبانو ترمنځ د بادینی شین بند په مقام یو جرګه هم شوی. تفصیل یې د سیمینار د ډیوه خبریال نعمت الله سرحدی په دې رپورٹ کې وړاندې کوي.
پاکستانی چارواکي وایي دغه دروازه د شینبن بادینی او زنجیر هم مرتویل کیږي. د خلاصولو پریکړه د سیمې د ځای قبایلو پر غوښتنه وکړه. سپاولنی پړاو کې به په میدو د پیمانه د خلکو ته د تګ راتګ اجازه ورکول کیږي او تجارتي چارې به بندي وي. د کلاسی پلا د سوداګریز خونی مشر نظام الدین کاکړ وی وی ډیوه ته وویل دغه دروازه د پیاده خلکو په مخلاصه دو سره هم د افغانستان څخه په پاکستان کې عادي خلک داخل شول او هم د پاکستان څخه د پولې غاړې ته ولاړو.
دی خو که څوک د پاکستان شنه کار پر ښکار کی لیکه خو ساسي د زابل او د غزنی د دغه علاقې تشکيري پر ښکار کی او دا باندې پاس کړي. نن هغه میټینګ کوم په طریقې کار کې شو او کبایلی مشرانو هم ول نن 10 کسان را الکل رانه نو تل د زابل ولایت او د غزنی د ولایت تشکيري وسره چونکی خل به ډیر اغل ول خو دوی ته اطلاع نه وسی دا باندې په دغه ورځ خلاصې په څلور شپې ورکړي او د خلکو به تعداد هم بیا د خپل مابین سره معلوموي.
پر افغانستان د افغان طالبانو د قبضې څخه مخکې په تیر افغان حکومت کې دغه دروازه بنده سوې وه. پاکستان د خپل لوري پر دغه دروازه د ګمرکاتو تاسیسات جوړ کړي دي او په کال 2000 سپتمبر په میاشت کې هغه وخت د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال الیانی د اعلی پاکستانی پوجي لورتبه مامورینو سره دغه تجارتي دروازه پرانسته کړې وه. شاو خاطر اتو میاشتو پوری دغه سرحد څخه تجارتي چارې تر سره سپې خو بیا دغه دروازه بند کړل سبل. دغه تجارتي دروازه د پرانستلو لپاره د سیمو قبایلو سخت چاجون هم وکړل. د سیمه یو قبایلی مشر اشرف الله وی وی دی وته وویل چې دغه تجارتي دروازه خلاصولو په محل دو اړخیزه جرګه هم وسبه.
جرګه کې د افغانستان له طرفه کلات د والی مرستیال سلیمان اغا بهر سربرای کوله چې بارډر د سرحداتو کم د ګمرک سره کار دی. هغه په دې باندې زور واچوي طالبانو باندې چې تاسو به زر تر زره کاټیران او د ګمرک نور ادارنګه زوري کیان برابروي چې اکسپورت او امپورت باندې کار زر تر زره شروع شي.
د افغانستان د زابل ولایت شمال زو وسیدونکو منظور اکپال و وی وی دی وسره په خبرو کې وویل پر کښه د ازغن تار لګي دو سخه و دته د پاکستان څخه د خوراکي توکو رسیدونکو ډیر مشکلات وو.
ټول هفته باید د دې خلکو پر مخ باندې خلاص شي. د خوراکي توکو تجارت پر مخ باندې هم و دې ته پراختیا ورکول شي ترڅو زموږ دغه مظلوم ملتونه دواړو غاړو ته څوک پراته دي دغه لږ حساسي د خلکو ډیر تکلیفونه ډیر ستړي وړي دي. دا کم موجوده فیصله سی وسوي ده د زموږ په ګټه دی. موږ د دوی څخه مننه کو. الله تعالی دې دوی ته اجر ورکړي.
دا وخت د بلوچستان ایالت په منځ کې د پاکستان د افغانستان سره درې تجارتي دروازې چمن بادینی او کمردین کاریز دي. سپکې د چمن څخه په لوی کاچا او د کمردین څخه ډیر په لښ کاچا تجارتي سرګرمیاں روان دي. خو د بادینی دروازه به وس په میدو د پیمانه د پیاده خلکو په مخ پرانستل سبل. نعمت الله سرحدی وی وی دی وا چمن.
تاسو د امریکا غږ دیو رادیو اورئ.
د امریکا قانون جوړونکي چې د کال 2021 د جنوري په کمې په پلازمینا کې د کانګرس په ودانې د برید د پیښې په اړه پلټنې کول د پنځشنبه یا زیارت په ورځ د خپل موندنو وروستي رپورت خپور کړی دی. د یو نیم کال اوږد تحقیق او له زرو څخه زیاتو شاهدانو سره د خبرو وروستو پلټونکو داوه کړې چې پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د کال 2020 د ټاکنو د پایلو د لغوه کولو هڅو کې مهمه رول لوبولې دی. په دې اړه د وایس آف امریکا د کانګرس خبریاله کیتھرین جیپسن تفصیلي رپورټ درته زموږ د ډیوه همکارا منزه شهید وړاندې کوي.
د امریکا په پلازمینه کې په دوو پیړیو کې تر ټولو بدترین برید نږدې دوه کاله وروسته امریکایي قانون جوړونکو د پیښې په اړه خپل وروستی راپور خپور کړ چې هغه تورونه پکې مستند کوي چې ګواکې پخواني ولسمشر ډونلډ ټرمپ په فعاله توګه خلک بغاوت ته هڅولي دي.
تحقیقاتو دلارې دا موندنې رامنځته شوې چې لاریون کوونکو هغه څه غوښتل چې پخوانی صدر ټرمپ غوښتل.
په راپور کې د مخکېنه خپاره شوي شواهد او اسناد شامل دي.
د دې لپاره چې حقیقت معلوم شي او بیرته ریکارډ ته لاړ شي او دې پیښې ته په ورته ډول وکتل شي موږ د 11 سپتمبر کمیشن لخوا په راپور بحث کوو. دا یو تاریخي پیښه ده. دا یو تاریخي ریکارډ دی چې د دې د ورځې حقایق د امکان تر حده نږدې ساتل دي.
د راټول شوو شواهدو پر بنسټ کمیټه ترامپ د امریکا د عدلیه وزارت د څو جنایي تورونو په اړه راجې کړی دی. دا د امریکا په تاریخ کې لومړی ځل دی.
د امریکا د ډیموکراتیک سیستم یو له اصلي اصولو څخه دا دی چې نوی ولسمشر او د هغه حکومت چې پر مخ وړي معمولا پخوانی ولسمشر پسې نه ځي، او له همدې له امله دا نظر چې تاسو به د پخوانی ولسمشر محاکمه کولو هڅه وکړئ د امریکا په تاریخ کې واقعا نامعلومه ده، او دا حقیقت چې دا مخ په وړاندې روان دی واقعا دا په ډاګه کوي چې د پخوانی ولسمشر ټرمپ کړنې څومره سختې وې.
ترامپ د خپلو تحقیقاتو په جریان کې پر کمیټه نیوکه کړې او د دوشنبه په ورځ یو ویل چې دا ډول راجیه کول هغه لا نور پیاوړی کوي. لنده هڅو دیش څخه ډیر کسان په پیټ کې د ښکېلتیا له امله محاکمې سره مخ شوي دي. ډیری خلک د خپل ښکېلتیا له امله افسوس څرګندوي. افراطي څېړونکي وایي چې دا حرکتونه لا هم پیاوړي کیږي.
هغه څه چې تاسو د اوت کیپرز ارګنایزیشن او دغه اویاړي هلکانو څخه نن ګورئ هغه سازمانونو نتیجه ده چې د دوی د سازش تیوریو او په ځانګړي ډول د جنوري د شپږمې د پیښو په اړه د دوی په نظر کې د هر کله څخه ډیر تاثیر درلود.
راپور همدارنګه د قانون پلی کوونکو او استخباراتي ادارو لخوا د کورنیو سخت دریځو لخوا رامنځته شوي ګواښ او وړاندوینه کولو کې ډیری ناکامۍ ثبت کوي.
مونږ ډېر لوی خطر سره مخ یو چې کورنی ترهګر هغه خلک چې واقعا د امریکا سیاسي سیستم ړنګول غواړي په امریکا کې په لوی شمیر کې شتون لري، او دوی د قانون حاکمیت نه مني، دوی حقایق نه مني، دوی د ټاکنو پایلې نه مني، او دوی تیار دي چې د امریکا پر وړاندې وسلې پورته کړي.
د راپور خپرول د کمیټې کار پایله په ګوته کوي. د امریکا د عدلیه وزارت د جنوري د شپږمې پیښې په اړه خپل څېړنه ترسره کوي. دا به احتمال ولري چې د ټرمپ په وړاندې د تورونو تعقیبولو پریکړه اغیز وکړي. منازه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډی سي.
دا واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه اورئ.
وسوډان دی کوی یو اداریه، دا اداریه د امریکا د حکومت نظر سرګندوی.
د امریکای حکومت په 14 نومبر یو نوی ویب پاڼه خوره کړی ده. دا په امریکا کې د هغو افغان مهاجرو د رهنمایي د پاره ده څوک چې خپل کورونو سره د یو ځای کېدو په تکل کې دي. ویب پاڼه صدا شاندا www.state.gov/afghanistan-family-reunification/. په دې ویب پاڼه امریکا کې اوسیدونکو او افغانانو د پاره معلومات درج دي چې افغانستان نه د خپل کورونو امریکې ته راوستل غواړي. په دې معلوماتو کې د متعلقه فارمونو ترلاسه کولو په باب له هدایات هم درج دي. امریکې د کال 2021 په اگست کې افغانستان خپل فوجونه وشتل، او ډېر هغه افغانان هم د ځان سره د افغانستان وشتل چا چې د جنگ په دوران کې د امریکې امداد کړی وو. شپکی ترجمانان او په کابل کې د امریکې په سفارتخانه کې کارکونکو ملازمان شامل وو. د فوجونو د وټو په موقع د راپورت حالاتو له سواب ځینی افغان کورنۍ د یو بل نه جدا شوي، خو امریکای د دې جدا شوو خاندانونو د بیا یو ځای کولو پوخ نیت کړی دی. د نوی ویب پاڼې د خریدو په وجه پناه غوښتونکي او هغه امریکایي استوګن چې کورنۍ یې په افغانستان کې پاتې شوي دي، او نور هغه افغانان چې په امریکا کې اوسیږي، اوس د خپل کورونو افغانستان نه امریکې ته دراوستو د پاره په دې نوې ویب پاڼه کې د درج معلوماتو نه استفاده کولی شي. په دې معلوماتو کې د دستاویزاتو په بنیاد د ارزی کوونکي د اهلیت په حق له معلومات او متعلقه فارمونو ته د رسایې د پاره د کمپیوټر لینکس باره کې معلومات درج دي. د نوې ویب پاڼې پته یو ځل بیا صدا شاندا www.state.gov/afghanistan-family-reunification/. امریکا افغان ولس او ځانځاني کسانو سره په خپل دی لوز ټینګه ده چې دوی ته خپل خاندانونو سره د بیا یو ځای کېدو د پاره ټول ضروری معلومات او مواد ورکړي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته ولېګي: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3-5-USA. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.